السلام علیکم قدرمن اوریدونکو تاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو خپل کورنۍ عزیزانو او دوستانو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او د خبرونه ته مهرکلای کوم. په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس باسلرو خلمړی پامکړی خبرونه ته د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي چې د افغان جنو د خوندزیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته دوام ورکوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشوم د ژغورنې وخت دی. له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان جنو د تلو مخه نیول شوې ده. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازمه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځیو ته نه ځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویوي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جنگ ځپلي وضعیت په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکاري لا زیاتې شي. د یمن حوثیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثیانو ویان یحیا سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګېدلې ده کنه. له دې څو ساعته مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د الماخا د جنوب په څلوېښت مایلۍ کې یوې کشتۍ ته نږدې د دوو چاودنو خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران پلوه حوثی اغیانو چې صنعا او د یمن ډېره برخه یې په ولکه کې دي له تېر نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو لسګونه حملې کړي او ادعا کوي چې د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ اته اتیا نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي اوکراینی پوځي قطې له خپلو ځایونو وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات تر ډېره په پوکروفسک سیمه کې زیات شوي دي. د هغه سیمه ده چې روسي پوځیانو کې د ډېر پرمختګ هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر سریح دی. اوس
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. په نورو موضوعاتو کې وابه وری چې په کندهار کې لا هم سوداګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
دریو څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه وس بیا یو ور د پرسه پاله کې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په رفح کې په پوځي عملیاتو کې د وقفې پریکړې د اسرایلو په کابینه کې اختلاف راوستي. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود په رښتیا پیکه شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پداسیال کې د چې سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو. د طالبانو د حکومت لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جمعات کې خپل اختری زوینه کې لخلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. پاینه حل کې یو شمیر افغانان چې نن اختر کړی وایي سګنې اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د اخیستو توان نه لري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پراپور کې ووري.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا سیمهال چې سعودي عربستان او ډیرای نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت د افریقا د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو د خبرګونونو سره هم ملوه. خو د دوی مشر مولا هبت الله خونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړی. هغه په خپل دی اختری زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په نظام کې د نن او بهر د اختلافونو خلاف دی. ان کې په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې د نن یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف نه وړ. په یو ورځ د ټول ماته متفق سي ما دې د منصب لیریک ما ظلم دي. زه په دې خوشاله په دې نه یم خوشاله چې دې په بیس کې اختلاف وي تفرقه وي.
نو موړای دا څرګندونی داسې محل کوي چې مخکې تر دې یو شمیر طالب چارواکو د انجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او د غشان د یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونی درلودي. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپل اکسپانه لیکلی و چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمنۍ د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دې لپاره یو واخه مقتدر رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي. خود طالب اوسنۍ افغانۍ چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څه وای. د کابل خار یو اوسیدونکو سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
نه سبا غواسا کې خو کاروبار هیڅ نشته دي پیسې نشته دي اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی. جمعه ته تل معلومز مې کړې دي نور هغه مخکنه کولی ما په غاړه کې دي وړو وړي موږ په مشکل باندې برابر وو دختر خو یو اجباري
کار دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي.
دا د دولس بجې د سهار موږ اخترې چیم نه دي کړې چیم نشته یو تم نه کېږي نو کرای کور کې خپل کور هم نشته دی. اقتصاد مې خراب دی او یو ورور مې د هغه مرکوټې دی دا کله خالتي وشې پرشې خط کې نه همدغې په خاطر به سختت چیم
د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک انمانځي د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
و موریدل چنن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. د هغه د څرګندونو د پښتنې راولاړې کړې دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته؟ په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
د طالبانو د مشر وروستۍ وینا پر اختلافاتو باندې ذکر اترخه چې تر ډیره بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د شذو د کار او د جنو د مکاتبو په تړاو او همدارس د نړیوالي ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یو برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیسته ده، هغوی د شذو د تعلیم په حق کې ځانونه غني او وایي چې د نړیوالو ټولنې سره باید په یو حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم ځان ونه رسوي او حدود ولري. بل برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی شذو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او تر ډیره بریده پوری توندلارې ډله بلل کیږي. نو دا اختلاف اوس دې ستیج ته رسیدلې دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان اغوی په کندهار ته هم نه دی، یعنی په یو باندې باندې لبیت نه انکار کوي یا بغاوت کوي یا تاسو ورته ویلای شي چې د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو مشت دی واکه نافرمانی کوي.
لویدی زور سنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیا او کندهار او تونلاریو د پیغام منزلاریو داسې تقسیماتم کړی دي، لدې نظر طالبان ویشل دي؟
بلې هو بالکل. څومره معلومات زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زماله یو طالب مشر سره خبرې کېدل چې هغه به په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسره ټیکیجو، یعنی نسره پاتیجو نسره ټینګیجو په دغه باندې باندې لکه دا اوس تی موجود یو. دا خبرې په خو به هر تنه راوتلې، اوس دا خبرې رسنی زیسوي دي، اوس دا خبرې راوځي دی په واځ خپل خبرې کوي دی یو بل خلاف. نو هو یو خود حقانیانو شبکه ده چې هغه د پکتیا لوري تر دې ربري د پوری کاوري او اوس د هیبت الله دلیه د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځانته نږدې کې د بیلګې په توګه په خوا دی شیخ سراج الدین احکانی ته وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. په خوا دی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. نو د دې کوشش دا دی چې د خلک له دوی سره پاتې شي، خو دا غډاله سی په یو شکل باندې اصلاح طلب ورته ویلای شو یا هغه ډله چې د شذو د تعلیم او د جنو کارونو په حق دي، هغه ډله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځانه سره وساتي. تر دې ربري د طالبانو اوس په دې پوښتنه دي په دغه پالیسي کې روان دي، ممکن نه ده چې د حکومت کې دوام وکړي.
مګر افغان صاحب په د اورسته او دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې کله چې دوی د نړیوالو ځواکونو د پخواني دولت پر ضد جګړه کوله، تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساري اتحاد لیدل شوی او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لکتر لګ نه ښکاریږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
ګوره، طالبان په عقیدوي ډول باندې په هر خلکو ته د افغانستان ولس ته یو دي، اما چې کله خبره د واکس ولا طالب اوسې وډاله نه ده پاته، طالب اوس د یو حکومت بڼه لري، یو حکومت دی پوره هیواد یې په لاس کې دی او په طالبانو کې پوی کسان په دې باندې پوی دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نسی کولای، د حکومت عمر به لاندې وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کیږي، دغه 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 ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دی دا ټینګار کوي چې نور مشته پکار دي تر دې ربریده پوری په اسانه لار باندې، یعنی په نرمه او غوره لار باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي، کدی دغه ډله چې اصلاح طلب ورته ویلای شو هغه کوشش دا کوي چې ګواکي حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې وشت پاتې شي او واک یې وچلیږي.
ډېر زیاته مننه. او کلاند ډېر لاند په پای کې راته وایست چې دا اتحاد با څومره دوام وکي؟
دا اتحاد به دوام کوي، ځکه بیا هم هماغه خبره ده چې تر دې ربریده پوری هوښیار طالب مشران په دې پوی دي چې ګواکي کچیر ته اصلاحات را نسی نو بعد لاغه به د دې حکومت د دوی د لاس وځي، یا به اصلاحات راځي او یا اصلاحات دا معنی چې د کندهار توندلارې ډله به له توندلاریتوب نه تیریږي، او که دا رانیسي د دوی ترمنځ به دا داړه دومره غټیږي چې پر دوو ډلو به ویشل کیږي او ډېر امکان دا لري چې اصلاح طلب یې په واک کې پاتې شي او توندلارې ترې ووځي.
د چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراسانی پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 18مه، 18مه او 19مه ورځ وي. دا درې ورځې په پاکستان او په افغانستان کې د اختر ورځې دي. په دې اړه د نور باس لپاره د شیبه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په استودیو کې را سره ده. خټک صاحب، خبرونه تخرغ لست د ټي ټي پی د دې اعلان یو ناڅاپه د دې اعلان الات څه ده چې خپل خوا په یو ورخیز ډول جګړې بندوي؟
تکل سیب لکه څنګه چې تاسو وی دا نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده، او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کما حمله زموږ نه د تر سترګو شوې، نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده، نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستی چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائدہ باندې کوو، نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنونه ډله ګرځول شي، دا اغي د خلکو په زړونو کې ځانته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د غي همدردی اخستل چلګه دی وای چې مونږ خو امن خوخو. نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدې چې د اختر په موقع باندې دی اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب، په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حملو تم ډیر زور ور کړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پختونخوا په سیمو کې.
بالکل، د ټي ټي پی خاص کر په کوم چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دی، بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډیر اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري، دا حمله ډیره زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو غاړه چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي سو کسان مړ شوي، تازه په خده غوا، نو دا حمله د دې ډیره زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه کم موده کې ډیره زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پاوز تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د دې اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلې؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پاوز لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دي.
نو د دې علت څه ده؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبري روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو، بیا بلیم اوربند کو. خو دا ور چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبري هم نه روانې، تحریک طالبان حکومت سره هم خبري نه دي کړي، او په خپل سر باندې دی د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت چې دی په اغي باندې هیڅ سره دی عمل نه دی ظاهر کړي، او اغي د اوربند کول یا نه کول باره کې هیڅ نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې په دې خبرونه کې خبرې را سره کولې، او زمونږ موضوع پر دې باندې و چې ولې او څنګه او په کوم شرایطو یا تر کوم شرایطو لاندې پاکستانی طالبانو یا ورخیز اوربند اعلان کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، په خاص ډول د منځنی ختیځ مسایلو ته. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. رویټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په غزه کې د جګړې نه میاشتې پوره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
یو اسرائیلی چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبه په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. رویټرز خبری آژانس د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداریو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د ښاغلي نتانیاهو خبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یکشنبه په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنی تاکتیکي وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکي وقفې د پایته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شیعرخي يهودي واکمنۍ غورزنګ مشر ایتامار بن ګویر مخالفت کړی او ویلي دي چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربند پریکړه کړي شیطان او احمق دی. ښاغلی بن ګویر زیاته کړي دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. د شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو او پوسټرمنز د کارکېش ورستای مورید دی. د اسرائیل د هیوادنی اتحاد ګوند پر مشر بنی ګانس سربیره چې چیرونه یې دغه هیواد له جنگي کابینې استعفا وکړه، دغه منځلاري ګوند دوه نور وزیرانو ګادي انسکوت او هیلی تروپر هم له حکومت څخه د استعفا لیک صدر اعظم ته لیږلی دی. د غراس په جنوب کې د اسرائیل د اردو قماندان له خپل دندې استعفا کړی ده. له بلې خوا د بنیامین نتانیاهو د حکومت شي اړخو متحدو وزیرانو چې له ائتلافي کابینې څخه د بنی ګانس او د هغه د متحدانو له وتلو وروسته پیاوړي شوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اوربان پلان د پلي کېدو په صورت کې به ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د اوربان لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لا هم لري ښکاری. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم نظر پوښتنی شي چې د اسرائیل اکثریت د حماس د لمنځه وړلو لپاره د حکومت د هدف ملاتړ کوي، خو د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د حماس له خوا د شاوخوا 140 یرغمل شویو کسانو د راخلاصولو لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه روان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یونیسف د افغان ماشومان او د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه خوده لري. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ماشومان د ډیر د ژوند له ډیرو زیاتو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زما همکارې عبدې سپوږمۍ یو راپور برابر کړی چې یو لنډه برخه یې تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی ان ان سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند لګواک سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی. نو موري زیاته کړې
یو میلیارد ساعتونه پر اختیا هم ډیر درسي ساعتونه مولا سور کړی. زه د هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمن شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوشنونکي دي. موږ د تعلیم په اړه خبرې کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نه همیاشت کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې.
قدر من اوریدونکو، دا مکمل راپور به نن د ازادي راډیو د شپې په 9 بجو خبرونه کې ووري. خو اوس ورځو خپل نور مطالبه ته. په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي کله یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی او خلک په تکلیف کړی دي. خو سوالګر وایي چې د بې وزلۍ له کبله اړ دي چې سوال وکړي او خپلو کورنیو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
خرته غرمه نه سم د اسکول د پیتا کومه یو چن تاسو ته مجبوریت پدای وسایل ساتل کیږي.
د کندهار شهر اوسیدونکو زرینه د سړک پر سر ناست د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو تلاش غزبی او سوالګری کوي. زرینه وای خاوندې د هیروینو متاد یو بیکار کور تناستي د ل مجبوریت د اولادونو لوجه په سر اخستیا او د غوی د مړول لپاره سوالګری کوي.
برته خاوند لره ما خاوند میروینې دی وروره چاغه چیرې مړه مېډر اسو اخر اسوې سي دا غښنی یې مونږ نه د دوه تر څو وردا نو خاص پکې چې ما پر لارې اخستې ده د سره چاکته می چنه ولې ده.
ګلالی بلاغه میرمن چې د کندهار شهر مرکزی څلور لاري شهیدانو چوکی ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وای په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزی لعمل ارده چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
ام د ګټو د وټ د نل رن خپل عیال ما عیال تیرا وړي زه خپل ساتم وارث نه لرم سرپرست نه لرم خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کرشمیر معلوم ندي خو په دې ورستوي کې د بخوا په برتله په شهر کې د سوالګرو شمیر څو برابر اسوي چې ډیره برخه ماشومان او ښځې دي. د کندهار وسیدونکو وایي په شهر کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو هوټلونو او د شهر په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د شهر ټول کړي او هغوی ته دایمي د کار او مرستې زمینه برابر کړي.
نوم محمد ظریف دی. درې او څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي. دا کم په کران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یو ور د پر سپاله کې خلک په تکلیف کړي یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور دي خامخایو شی بور کوي کغه خپل مریړي کې یو شی ور کې خدي چا یو زی بل راس ودری.
زمانم سړي خلا دي ولا په خوا د پروسه د دولت سره خښه ونه چې د فکران یې سره کم کړل نو وس بیا ولا زیاتوی پر جامپو پر دګی باندې د فکران بیا د دولت کوم دا خوې شي چې د فکران سره کم کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو خو غوی له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیر سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې په 15 دقیقه اونیز بحث کې به په دې اړه بحثونه واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی. خو له هغه مخکې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د ګروپی پړاو په نننیو سیالیو کې بنگلاديش نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي د بنگلاديش لوبډلې د 22 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 3 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړې. د یاد سیالیو تر پایل وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او دا تو غوړ لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړی به نن د نیوزیلند او پی ان جی ترمنځ تر سره شي او دویمه به سبا سه شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شي. که څه هم دا تو غوړ لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندوستان او آسترالیا لوړاندې معلوم ول خو دریم سیالي بنگلاديش تر بیګانه او سیالي وروسته معلوم شو. د جون په 16 نیټه به افغانستان لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د آسترالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو پورسته لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25 نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې نیمه پایلو به ولوبوي او ګټونکو لوبډلې به بیا د جون په 29 نیټه پایلو به ترسره کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو 25 دقیقې بعد شپه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو په کار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همدراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکی کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثی اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز به هستمو په سلامونو هر کله کو هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبه ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پر تل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نور پرېږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او طنز کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه سره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم شرغلاست وایم. تاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلی وي. په پیل کې تاسو ترازو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پر تله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام او اختر مبارک درنو اوریدونکو قدرمنو میلمنو ته. په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې وګیشته نه د غاړې تاویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت پاکستان سره دا پریکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو څومره خوشحالي ګانې به شانه چې وتلي دوی سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده. ماشومان یو رقم، یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتیا درلود بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي اوس وکن ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهانده په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهانه سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې په ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بېوزلي، یعنی سر اثر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې م فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دې خپګان مې چې لیده د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بېوزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیوو، بس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی، هغه خدا نه مني. هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څوم ته ویلی نه شي، او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخته ده تېره شوه.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غختای په نامه په لومړي سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي او ما په دې هیله چې اختر په خاتو کې پیل کړی وي. سالي صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون هاونن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، او اختر د هیواد د خپلو کې یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره لدې چې هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه د ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه چې د وړوکی لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپلو ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پکې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره شوي؟
مننه رحم په خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو مېلمنو ته اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو کل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري. د اختر هغه کلنې فرق لري تر ډېره کچه پورې. دلته اختر حس کېږي او هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لريوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي حتما د وطن په د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه افغان پکې جوت وی چې ګواکه یو فامیل دې نشوي د نیمګل ترن مال ترن او دغه جلاتو یو څه بندزاوري. نو دا ټول هغه مسائل دي چې ما په ان د اختر کمرنګ کوي، د اختر خوشحالي کچا کمی او تر ډیره حدا پورې په عینه اختر کې د افغان وجه هم کیږي چې دغه ټول مسائل ذهن ترازی او په یو ډول باندې د اختر په هغه منځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوریجانې که اخترونه کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نوي، کنسرتونه نوي، نور محافل نوي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغه سي تغیرات دوام کوي؟
څنګه چې دا حالت دوام کوي او اوس هم چې وینم اول کار نه په دوام کال کې پکې شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې به تر کېږي. دغه افغانان دا خو مساحق ته دغه سی یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څوایم چې د طوفانونو په زنګو کې راولو شي بیچاره او هر دی وطن په دی په وطن کې زورولې یعنی د درد ځای دی چې یو مناسب غذا نه لرو، یو بچا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري او بیا دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفادې وشي. پخوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورسن سهار پرې شپې په دې نکري کې وبنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ او بیا تر سهاره پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی اوس هم دا دومره خوند کوي کنه. دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سیکل شوي، تصویر شوي او هر ټپه چې د اختر په مناسبت فکر کوم نه واز د اختر بلکې د ژوند په هر وخت لپاره چې دی په هر مناسبت خپل आवाज پورته کړي دا د بیا په انداز ارزښت لري دا هر دانه وي او زه دا ته وایم چې زیاتره عارفي سوال چې پښتني میرمنې البته په مجموع کې د ټول اقوامو میرمنې شاعرانې دي په دې چې دغه لنډۍ جتوي مال دی دا کاکړې غاړې تر ښځو ویلې دي که چیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانی خو وایم
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړئ ځکه چې آواز قطع وصل راځي که غوږی کاروي غوږی ایسته کوي ممکن آواز ورسره سم سي وابه برو درنه
اوس سم ده
اوس یو څه سم سو مهرباني
که زه سم شو لیک
یو څه سم شو
نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوانه خان د خوشحالۍ ګه سبا اختر دی په سوشوندو به دې وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه خاونده ژر تر ژر اختر کړي چې د مایونو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نه خیژي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه اختر ته ډېره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي او د افغانانو هغه حقیقي احساسات په کې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دی خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څونه زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم
بلې مننه بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالۍ سره بدل سي د اوژې جانې په خبرو کې یو جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بیلابیلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې اصل له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمنځي
سلامت اوسئ بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسېږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هېواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کدرونه له هېواده بهر کړه وکوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده دکول شي خپل دوستانو سره کورنۍ سره او همدارس ګوندې سره خپل سره همکاري وکي اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپل همکاري او مرستې تر سره کوي د خپل وسره څوک چې څومره وسره لري هغه خپل مرستې تر سره کوي د خپل فامیلونو لپاره کورنۍ لپاره وړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادی ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیات شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې ترڅنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تند تر سره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي صالح صاحب محترم نو دوی بیت دغه حاصل پراخ کی او بلداله چې اختر چې سره د دې چې یو کم رنگی دام ده په خو به اختر خلکورون ته تګوراتک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبرامن سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شو ځکه اکثره وخت کې مبارکیانی او د دې وخته نور د اخترو تګراتک دا د ټلیفون لاري یا د نورو ټولنیزو رسنیو لاري تر سره کیږي نو په بهر کې مشت افغانان ټولنې اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونده ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړې ده او افغانان سره خپل همکاري د خپل وسره تر سره کوي خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي نو بیا بل خبره دا ده چې بیت موږ نه هیلم نه اوسېږو سره لټول شان سره موږ بد هیله من اوسېږو افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو سلویختو کلونو کې دی پردیسی دا سخت مزه سکلی چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړی دي په ټولو ډېره هیوادونو ته په ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هیوادونو ته نورو ته او چټولو کې ستونزمن کار هم دا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه وي هیواد کې نه وي واقعا دا بیا ستونزمن ده په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي د خپلو کورنیو په میلیونو او په ګران هیواد افغانستان کې اختر جشن اول مانځي او اخترونه په خورا شاندار مراسمو کې لکه په خوا بچي تر سره کېدل په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځنګړي ملي وي تر سره شي
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادی رادیو نه اوري په دې بحث کې مو ملمانه دي لیکوال او مدني فعال اوجی امیل د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنون کوي فهیم سادات سادات صاحب تاسو تر اوسه فکر کوي چې آیا په افغانستان کې روانې بیوزلې د خوشیو پر محافلو سیوري غړولې کې فکر کوي چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي
زه فکر کوم چې لمړی عامل به د هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروسته یو سیاسي تحولاتو له وجې څخه نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترې زکرونو په حق باندې فټه کړې ده او طبي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري مثلا د قربانۍ وسینې د نوي کالو وسینې د تاګ راتګ وسینې نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیوا کې اقتصادي مسله وي دویمه مسله هم د اوسنی وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دی غوره کړی دي هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثر کړی دي او د بعضي کرونو جرأت ایه د خلکو هغه پر خلک ډیر محتاط دي زه نه خکې د بعضو کورونو لپاره دوستانو ته اشاره وکړه او دریمه مسله زما په ان باندې په انجنونو باندې او په خوځو باندې چې په افغانستان کې کم محدودیتونه راغلي دي دا هم پر دې راکچا پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري او لکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټول دنیا کې 50 سلنه د ټولنې برخه خزي دي او خزي فیران یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي دغه شته محدودیتونو د وژنه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبانو ځینی مشران په ځینی مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي بیرته لخپل دری څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري. آیا ته څه فکر کوې چې د طالبانو هر څه ولي له نور اسلامي هوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودی تر ډیره حدا پورې اوس اقتصاد او د غرب سره نږدېواله دغه په د سیاستونو په او په تراس کې ده او تر ډیره حدا پورې په دې وروستیو کې ډیر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دیو په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وی چې سړی وی چې دغه کارونه ټول صحیح دي ولې هغه او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغه وایي ته په کتو سره فلن اقدامات کوي. خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې د نتیجې سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ سعودي هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کار نه کوي او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي. نو تقریبا منګه ویلې شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د تاسو عمل نه دی ویلې او طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیرند لپاره په توپیر کې یو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلی یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه. پاپنسن کی یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي؟ بل پاپنسن کی تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه د نهیلی او د بیوازلی او د محدودیتونو. یو نهیلی انسان ته پاپنسن کی دا محل سړی هیله څنګه ورکولای شي؟
بل د هډیر ستونز مان کار دی یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبخي او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې هم خواته په مزل کې ادامه ورکړي دغه مزل سرسره کړي. نو هغوی ته ماشونه کم کړه اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی د هر چا کور خو نږدې نه دی خو هغه کرایه ورکوي هغه د ژوند د مختوړل د پاره تل کړهونه سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش وڅو کی ته باور وکړه څلګون معلمین وچ ویلې دی یاد اوسه چې موږ فکر کوو چې دا خبره هغه خزه د پاره دی هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوي هغه ته دغه 5000 حواله کوي او زه مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغوی د پاره دا کار دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدامون چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن دپاره مثلا مالیه په مونږ خد پورې او هره لحظه کې زمونږ دپاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسئ. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او